سلامونه د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو تروریزم مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته پیل کې وویل چې د سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ورغلی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکیچن بلل شوی تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو کاغلی اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 203 څلوېښت سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې خو مخکې ورته راپورونه رد کړي وو غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي چې اوس مهال پرانه میدان پاتې دي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا سیلونه ورمرز په بالا مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولې دي که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیخه او زیانونه لا بشپړ نه دي څیړل شوي په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلونو له کبله تر دې دمه لسلو ډیر کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه وه د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي خو د پاکستان حکومت یې نه مني دا پرلت تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د کډوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی او به دا پرلتیرونه ورسله هغه په تشدد ووخت چې د ګډونوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ یو تنه په دزو واژه او للاسو زیات نوري ټاپیان کړل پرلتوالو لمړی د مړای د احتجاج لپاره د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و خو پرونی بیا خاورو ته وسپاره ملیشه ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فان در لاین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ نه کار واخلي په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی نوموړی پرون پاریس ته ورسېد د اروپایي کمیسیون مشر ویلی له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلی خو مهم دی د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي او یوې خبرې غونډې ته به وینا هم وکړي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکیچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
طالبان باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوي ده د افغانستان د خلکو مطالب.
د چمن پر لټوالو د چمن کوټې لوی لاره بند کړې ده.
چنیا د مور څخه دا بل موډ می بند کړی دی ورور. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټې کده کنداري کده بارډر کده کراچی ورور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
او په یو تازه وینا کې مولانا فضل رحمان ځینې پخوانی ترخه حقایق را برسیره کړی دی.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا
جنرل باجوا مونگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تا لگولے دے نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال د امریکی بزد جگڑ لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
پناری والو مسائلو کی باوری چے اسرائیلو دے رفح خار لملکی وگڑو غختی دی چے خار تخلیق کری.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر ارتیا یو ځل بیا ټینګار کړی. د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سولایز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه هم شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. ظهیر امید ظهیر ملیو بخی جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینا بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولایز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره ترهګرۍ او نشي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوده. خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلی دي. لودو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومان او د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکسپانډ یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. لدې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوړه کړو.
خو لدې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر مولا حبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. په دې اړه مې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالوهاب صدات نظر وپوښت. او به په دې اړه مې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر وپخت. خاغلی سادات په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان دا غوښتنه د طالبانو لپاره څومره جدي ده.
زنه پیگم چې طالبانو څنګه خبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب چې د افغانستان د خلکو اصلی غوښتنې دي.
بله استاده صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د IOC پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسي تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه د دوی پالیسي تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلي د IOC د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینالمللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریځ بالکل منفي ده. یعنی طالبانو باید دا مسله باید تصمیم ونیسي چې دا مطالب چې پورته کېږي دا خو هغه مطالب چې د افغانستان د پاره ضرور ده، که طالبانو په اوست وخت کې ځان دولت بولي که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو کی باید چه ده افغانستان ده خلکو ده اصلی خواسته باید به نظر که ونیسی کدام ظلم طالبان و منفی اغا اختیار کی مانای داده چه طالبان و اصلا ده افغانستان ده خلکو اصلی غختن نمینی، یوازی پا ده مطالبو که اغا شای چه ده منلو ول نده ده حکومتی همه شمول ده دا بالکل یو گنگ یو نامفهوم خبره ده. دا باق مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلکو غشتنه ده، طالبانو باید سلپسله دا مطالب باید ومنی.
بله او صدات سه پخپل دغه OIC څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د پنړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی اورګانایزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا ټول اسلامي وادونه په شمول د افغانستان هو پرنسوس وادونه پکې اشتراک لري، 15 کال سابقه لري، ډیر یو با اعتبار سازمان ده، خو معلومدار چې تصامیم الزامی نه ده، دوی مشوره ورکوي، دوی خپل غوښتنې مطرح کوي، مګر باید د ملل متحد په کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسي پښتنه سادات صاحب، چې په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازي د غونډې ته بلل شوی او په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع لپاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړې ده، دا د طالبانو لپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست، د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صدات چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان ایالت په چمن کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. په چمن کې روان پرلد د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنې لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزه او پاسپورت د لرلو شرط لري شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راپور راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې ترڅو د دوی غوښتنې نوې منل سوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ را تګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، وهر چا ته ځوانو سپینږیرو ته دا وایو، پر هغه سربېره خلک را روان دلته زموږ سره جنجالونه کوي، زموږ سره به تعاون کوي. دا د هېچا نه، زما شخصي ګټه ده، نه د حاجي خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره، او د ټوله پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوي ده چې نه د موږ کښته دا بل موډ مې بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواسو، که د کوټې، که د کنداري، که د باډرې، که د کراچي، وروره مسافر چې نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه یوازې د پاسپورټ دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېرې خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلی دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دی. تیره ورځ و پرلت په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دی، خو د چمن خلک یې د قانوني تجارت څخه بې برخې ساتلی دي.
او ما خوای چې تبا قانوني تجارت وکړي، قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پر واګا روان دی، پر دکان روان دی. موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونه وړ ده چې اوسنۍ احتجاج دغه وروسته توت سوی دی، کله چې د مې په څلرمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید سوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه دغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمیر سیمې تخلیه کړي، اما فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمیر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د مې میاشتې په 6مه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلي دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځ سیمه کې د 14 غږونه هم اوریدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمن حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیلو د تخلیه خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي، او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي، او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا و میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رافال عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیل غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د امر روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وینا کې چې اوس خبره شوې پر پاوڅ سخت انتقادونه کړي، هغه ویلي چې د اتمې د فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي شوې بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرڅې شوې دي. خو د ښاغلي فضل الرحمن په څرګندونو کې په پاوڅ د انتقادونو ترڅنګ یو لړ حقایق هم را برسېره شوې چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې واوري.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد د سمکړی او بیا د انتخاباتو کړی. مولانا فضل الرحمن ویلي دا تمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوی، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زرو نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو، او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دی.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لگا خپی شوی دے وس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا راتلیشی نبیاد پاکستان نا شل زرنا تر تیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لگا خپ سر اگلے وو، او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟ د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندې ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوي دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سندې ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن زیاته تکړی چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چاري خندي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یوه جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څیړنې بندې شوې دي. جاپانی مرسته کوونکی ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړني روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. پراپور کې راغلی چې د 12 میلیونو افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ښودل شوی. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او درې کاله کېږي چې بیکاره ده.
په فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له دریو کلونو راهیسې بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
و مردم هر روز با یک مشکلات نو دست پنجه نرم میکنند.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې یو شی نشه جوړو هغه بیا نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه تر پایه یوازې یو رسته راپور پاتې دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3,01,016 کډوال له ایران، 1,15,015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل اوسیدونکي جمعه خان وایي چې زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپک کڅیزا کورنې لکړونو سره مخ دي.
شرایط زندگی را خمه فهم انتزاج نګوست چیز نهست.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغه ورځې راغلی یو ل بیکاری نه په کور ناستیم. خوراکی توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکو فواد رباني هم ازادي رادیو ته وویل
تمام مردم افغانستان کې د سخت
خلک له سخت بیکاری، بی وزلی او بیچارهګۍ زوريږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان دازه پیسې او لګته لا یا نور څه له ایران راوړي هم و ټولی خرج کړي او اوس شهر کار ته لاسه چوي. دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي تر لاسه کولای. د بیرته راستنېدو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانډ لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 912 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د IOM راپور کې راغلي چې له ایران څخه راستنېدونکو لړ له اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزه، تذکره او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل سویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبې په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواد ایستل سوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي.